وخت په پاکستان کې د سهار 10 بجې دی. د مشال ریډیو له یو بل خبرونه سره زه عبدالحی کاکړ ستاسو په خدمت کې سلامونه او مننه. په روانه خبرونه کې به د امریکا لوري د پاکستان او امریکا یو ځل بیا ټینګه شوې اړیکې د کراچۍ پر تلۍ زارامي او داسې یو شمېر رپورټونه او څېړنې ورته واورو. خو پیل له خبرونو کوو. ویان اسرار عالم مومند.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان ته پوځي امداد معطل کولو مطلب دا نه دی چې هغوی په پالیسۍ کې بدلون راغلی. د خیبر پختونخوا په بډرام سیمه کې تېره ورځ شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی او په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی چې پکې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان ته په پوځي مت کې د امداد معطل کولو مطلب دا نه دی چې امریکا د دغه هیواد په اړه خپل پالیسۍ کې بدلون راوستي. نوموړي زیاته کړه که څه هم د واشنگټن لخوا دا پریکړه د حقیقت اغیزمنې کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا په همکاري باندې اساس ده. همداراز د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ تیر ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان څخه د امریکایي روزونکو وستو ته په اشاره باندې وویل که څه هم امریکا غواړي پاکستان سره ښې اړیکې ولري خو زیاته یې کړه چې په موجوده شرایطو کې دا ممکن نه ښکاري.
We very much want to cooperate. We think we have mutual interests in getting to the bottom of these problems, but in some categories where
نوموړي ویلي هغوی پاکستان سره همکاري ته لیواله دي. هغوی فکر کوي د دغه مسلو جړو ته رسېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. ولې په ځینو برخو کې چرته چې هغوی غواړي د هغوی روزونکي د پاکستان دننه وي دغه مرستې دې په کار راوستل شي او په نورو حالاتو کې دا هیڅ معنی نه لري چې د دې هر څه سره مخ په وړاندې لاړ شو تر هغه وخت پورې چې مذاکرات ښې کچې ته ورسیږي. امریکا وروسته له هغې دا فیصله وکړه چې پاکستان ته په پوځي مت کې 800 میلیونه ډالر امداد معطل کړي کله چې پاکستان حکومت د ملک دننه د امریکایي پوځي روزونکو په شمېره کې کمی وکړو او بیا یې هم امریکایي کارکوونکو ته په ویزو ورکولو کې کموالی راوستو. بلخوا د پاکستان پوځ ویلي دي چې د امریکا لخوا دې ګام سره به د ترهګرۍ پر ضد د دوی پوځي عملیات متاثره نه شي. د خیبر پختونخوا د بډګرام په سیمه کې تېره ورځ شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي په برید کې 28 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 8 کسانو حالت نازک ښودلی کېږي. د پاکستان ولسمشر اسیف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دغه پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده. دا ځانمرګي برید د مسلم لیګ کاف صوبایي مشر امیر مقام د جلسې لزه سره نږدې شوې وه. مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم د برید پر مهال لا جلسه نه وه پیل شوې. د برید پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. تاسې د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان په ګوربک سیمه کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان یو ستر چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په دې برید کې یو کمپاوند او یو ګاډی په نښه کړی شوی. د پاکستان په ابټآباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د رپورټونو تر مخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې شاوخوا 40 ډرون بدونه ترسره شوي دي. په بلوچستان صوبه کې دوه بیلابیلې پیښې رامنځته شوي چې پکې د یو پولیس والا په ګډون درې کسان وژل شوي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې لومړۍ پیښه په کوټه کې پرون هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې ناټو له تیرړونکو ټینکرو باندې برید وکړو چې په نتیجه کې د یو ټینکر ډرایور او کلینر ووژل شو. د پیښې په اړه د سریاب تھانې مشر مشال ریډیو ته ویلي تر اوسه د وژل شوو کسانو د نومونو او ځایي شناخت نه دی شوی. نوموړی وایي ناڅرګنده وسلوالو په ټینکرو برید وکړو او اور یې ورواچاوه او بیا په تیښته کې بریالی شو. بلخوا د بلوچستان په مستون سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو په پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو جوبل دی. د دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. ولې د رپورټونو تر مخه په بلوچستان کې اکثره داسې پیښې رامخته کېږي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد قانوني جواز له لاسه ورکړی او اوس دومره مهم نه دی. هیلری کلینټن تېره ورځ د اسد د پلویانو لخوا په دمشق ښار کې د امریکا او فرانس په سفارتخانو باندې بریدونه هم وغندل. روسي اونۍ د شام په هما ښار کې څو واري د امریکا او فرانس سفارتکارانو مظاهره چانو لره ورغلي وو. هما ښار د حکومت د مخالفینو مرکز ګڼل کیږي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي په شام کې د مارچ په میاشت کې د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد راپورته شوي پاڅون کې تر دې دمه لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي. روس وړمه ورځ د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې په وژل شوو 140 کسانو باندې نن د ماتم ملي ورځ مانځي. دا په تیرو درې ورسیزو کې د روس دننه تر ټولو بدترینه پیښه وه. د هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سیلګرانو یوه ډکه کښتۍ د اولګا په سیند کې ډوبه شوه. په دې کښتۍ کې تر 200 زیات کسان ناست وو چې شاوخوا 40 پکې ماشومان هم وو. پرون د روسیا د بیړنو حالاتو د چارو وزیر سرګی شوویګو ویلي د ډوبې شوې کښتۍ دننه د ژوندو کسانو لپاره نورې هیلې نشته. د قبرص په جنوب کې د وسلې په یو ډیپو کې لوی چاودنې شوې دي چې ورکې 12 کسان وژل شوي او یو لوی بجلیګر هم تباه شوی دی. د رپورټونو تر مخه دا چاودنې د سمندري اډې سره خوا کې په هغه وسله کې رامنځته شوي کوم چې په 2009 کال کې د ایران لخوا د شام په لور تلونکي سمندري جهاز څخه برامد کړی شوی و. د قبرص د سمندري ځواک کومندان هم په دې چاودنو کې وژل شوی دی. د چاودنو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزیر او د نېشنل ګارډ کومندان له خپلو څوکو استعفا ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار الله مومن څخه اوریدل. دا رپورټونه په روانه خبرونه کې درته اورو. امریکا ویلی غواړي له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري خو په اوسنی حالاتو کې داسې ممکنه نشکاري.
We very much want to cooperate. We think we have mutual interest in getting to the bottom of these problems.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن په بټاباد کې د وژنې پلټونکو کمیشن غونډه شوه. د کمیشن رپورت به څه اثر لرونکي نتیجې ولري یو څېړونکی وایي.
دا به تاسو چې تاسو هغه پورې دې زغه ادارو غلطیانې مخې ته راوستي شي مخکې خو چې کوم داسې کمیشن جوړ شوی دی هغه په سفارشاتو باندې ظاهرا عمل نه دی شوی.
نو کرزی چې تر اختر تیر شي په دیوالې وته په پښتانه دا متل کله کوي.
کوم وخت موږ ملګری په کاري هغه رانه سي یا د شیم په کاري هغه په وخت باندې نه کو پیدا نو بیا لاغه بعد ک ملګری راځي پیدا ځما سره ستا موږ وایي چې نوکری تر اختر تیرې سي په دیواله و ته په نو.
دا به د خدای نور ناصر اونیز پروگرام د نننی د نن د اونیز پروگرام نننی متل دی. د کوټیا خوډب د کراچی امنیتی وزه او دا ډول یو شمیر رپورټونه دا خبرونه پای ته رسوي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې پاکستان ته 800 میلیونه ډالرو پوځي مرستو د ځنډولو معنا دا نه ده چې ګواکې د امریکا د پاکستان په اړه پالیسي کې بدلون راغلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي پاکستان ته ورکېدونکې مرستې به تر هغو پورې کمی وساتي تر څو د هیواد د امریکا د باور د ترلاسه کولو لپاره ځینې کوټلي ګامونه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندی ویکټوریا نولینډ د خبري غونډې نور تفصیل له واشنگتن څخه د مشال همکار هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د یوې پوښتنې په جواب کې چې هغه کوم ځانګړي اقدام دی چې د امریکا لخوا د پوځي امداد په ځنډولو سره به پاکستان کولو ته غاړه کیږدي، میرمن ویکټوریا نولینډ یې په اړه له څه تفصیل ورکولو له دې لامله ډډه وکړه چې د دې په وینا دغه حساس موضوعات دي چې د استخباراتي کړیو سره تعلق لري. نوموړي البته په ډاګه کړه چې امریکا په دې ورستیو کې هڅې وکړي تر څو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان له لوري زیاته همکاري راجلب کړي، ولې په خبره یې چې په دغه لړ کې لا هم ډېر څه کولو ته اړتیا لیدل کیږي. نولینډ پاکستان لخوا د امریکایي روزونکو د وستلو پریکړې ته په اشاره کولو ویل چې که څه هم امریکا غواړي له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري، ولې زیاته کړه چې په موجودو شرایطو کې دغه څه کېدل ناشونې بریښي.
We very much want to cooperate. We think we have mutual interest in getting to the bottom of these problems.
موږ پاکستان سره همکارۍ ته ډېر لیواله یو. موږ فکر کوو د دغه مسلو بهتر رسیدل د دواړو خواو په ګټه تمامېږي، ولې په ځینو مواردو کې چرته چې موږ غواړو زموږ روزونکو دې باید د ملک دننه وي تر څو دغه مرستې په صحیح توګه په کار راوستې شي. موږ په داسې حالاتو کې چې زموږ روزونکو ته دغلته د پاتې کېدو اجازه نه وي، امداد نشو ورکولی، او بیا ځینې نور شرایط لکه تر دا منځ د یوه ډایلاګ پر مخ تلل چې له هغې پرته اړیکې نشي پراخېدی. راپورونه ښایي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته لا هم پسې ترینګلې شوې، کله چې د تېر اتوار په ورځ د اوباما د ادارې د یو چارواکي لخوا د پاکستان پوسټ ته د 80 کروڑ امریکایي ډالر د امداد د ځنډولو خبره افشا شوه. په نه حال کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پیر د ورځې په خپل یو مطلب کې د پاکستانی شنونکو نظرونه راغستې چې تر مخې ویل شوې د امریکا د غوړستې پریکړه خای پاکستان دومره تر فشار لاندې را نولي سمره چې په افغانستان د جګړې د ګټلو او القاعده له ماتې سره د مخ کولو د واشنگټن تګلارې زیانمنه کړي. د امریکا لپاره د پاکستان په خوانی سفیر میرمن ملیحا لودھی ایجنسی ته ویلي په زور کلینیکي میرمن لودھی د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د امریکا او پاکستان ګډو ګټو ته په پام سره دواړه هیوادونه هڅوي ترڅو د خبرو اترو له لارې تر دا منځ د اعتماد یو فضا را جوړ کړي. بلې خوا ته امریکایي چارواکي په بار بار په دا خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د طالب ورپکو او افغانستان سره په لګېدلې پوله د القاعده شبکې سره تړاو لرونکو ترهګرو پر ضد د پراخو عملیاتو وعدې سر کولو کې پاتې راغلي دي. اجانس وړاندې د پاکستانی پوځ د ویان میجر جنرال اطهر عباس د تیر اتوار د ورځې هغه وینا هم راغستې چې ویلي وو دغه ادارې ته د امریکایي حکومت لخوا د پوځي امداد د راکمولو په اړه کوم رسمي نوټس نه دی استول شوی. د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه ځینې چننکي بیا د پاکستان پوځ ته د امریکایي مرستو په داسې حال کې ځنډېدل چې دغه هیواد وار لمخې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په راتلونکي کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د مبارزې د ټکڼې کېدو د لامل په توګه ګوري. اجانس په ورته وخت کې د پاکستان د دفاعي چارو د کارپوهې میرمن عائشه صدیقه لکول لیکي چې وایي پاکستان ممکن د خپل کلک ملګري چین په مرسته د امریکا د دغو وروستیو بندیزونو اثر زایل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاغو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هغه خبره چې وایي پاکستان تور کودین کې مرسته به تر هغه کمی وساتي ترڅو پوری د هیواد د امریکا د باور د ترلاسه کولو لپاره ځینې کوټلي ګامونه نه اخلي. خو بل خو د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار یو ځای ټلویزیون چینل ته پروند وی اکسپرس ځای ټلویزیون چینل اکسپرس ته ویلي چې کچرته امریکا پر پاکستان د پوځي مرستو د درولو ته دوام ورکړي نو هیواد به له مغربي سرحدونو پوځ بیرته راوبولي. علم زیب خان زخمو څو شیبې وړاندې په اسلام آباد کې د دې احمد مختار د څرګندونو په اړه نور تفصیل پوښتلی نو هغه راته وویل
اکسپرس ټی وی د خپل ایوی بجې د شپې په بولټن کې په خبرو کې دا خبره اوچرولا سره د ویژولو یعنی کوم فوټوان کوم اکسون شو له هغه سره چې د پاکستان چې کوم د دفاع وزارت چې کوم وزیر دی مرکزی احمد مختار هغه دا خبره کړې ده چې امریکا چې کوم د 80 کروڑ ډالر دا خبره کړې ده چې پاکستان ته به دا موږ ځنډو دا به نه ورکړو. هغه وایي چې دا به خامخا یو قسم لا یو زړهتهونتې ورکړه چې دا به امریکا خامخا پاکستان ته ورکوي او که چېرې امریکا دا پیسې پاکستان ته ورنه کړي نو د هغو په غربي پوله د پاکستان په غربي پوله چې کوم فوجیان دي هغه به ډېر ټول چې کوم دی هغه به راوغواړي. احمد مختار ته هم وایي چې دا چې کوم پیسې دي د امریکې سره چې کوم یا پاکستان ته به ورکړي نو هغه وایي چې دا په راتلونکي وخت کې به پاکستان نه خرڅ کړي بلکې دا خو هغه پیسې دي کوم چې تر دې دمه د پاکستان ځواکونو چې کوم دی په دې ملک کې خرڅ شوي دي دا هغو خو د قربانیانو خبره وکړه او هغو چې کوم فوجي چې کوم خرڅه شوي ده او د اپریشنونو په حواله نو ځکه وایي چې دا د احمد مختار د خولې دا وایي چې دا د پاکستان حق دی او دا به امریکا خامخا پاکستان ته ورکړي.
داو د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار خبري چې یو ځای اکسپرس ټلویزیون اکسپرس ته کړي وي چې امریکا کې چرته د دوی مرستي مالی مرستي درولو ته دوام ورکړي نو پاکستان به خپل فوج له مغربي سرحد څخه راغواړي. خو بلخوا هلته به هندستان د امریکا له لوري پاکستان ته د پوځي مرستو د ځنډولو د فیصله هرکلی کړی دی. هندوای د امریکا د ګام په سیمه کې د طاقت توازن د نه خرابېدو په لړ کې مرسته وکړي. امریکا وایي د پاکستان لخوا د نه همکاري لوجې د غهیوات ته مالی مرستې ورکول ځنډولې دي. اسمت څاروان ځخه نور تفصیل اورو.
هند د دوشنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې پر اساس یې پاکستان ته د 800 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ځنډول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا د دغه هیواد پی ټی آی خبري اژانس ته وویل دا ښه خبره نه ده چې سیمه د امریکا له لوري زیاته په وسلو سنبال شي ځکه چې دا په سیمه کې انډول له منځه وړي. د همدا راز ویل چې هند په دې دلیل له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډیدل ښه ګام بولي. ویل شوی چې امریکا دا ګام د پاکستان لخوا د امریکایي روسونکو د ایستلو، امریکایي اتباعو ته د ویزو په ورکولو کې د محدودیت او د دوړخیزو لانجو په وړاندې د عکس العمل په توګه پورته کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د دفتر رئیس د یکشنبه په ورځ د نیویارک ټایمز راپور تایید کړ. دوی ویل چې متحدو ایالاتونو د پاکستان پوسته یو شمېر پوځي مرستې بندي کړې دي. نیویارک ټایمز د دغو مرستو اندازه 800 میلیون ډالر ښوولې وه. د ولسمشر اوباما د دفتر رئیس ویلیام ډیلی ای بی سی تلویزیون ته وویل چې پاکستان ځینې اقدامات کړي چې دوی ته یې دا دلیل په لاس ورکړ چې د پاکستان پوسته ځینې مرستې قطع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که پاکستان له امریکا سره د مرستې لپاره ځینې ګامونه وانخلي، متحده ایالاتونه ممکن د پاکستان له پوځ سره خپلې مرستې کمې کړي. د اوباما پر حکومت د کانګرس له لوري فشار دی چې پاکستان ته مرستې ورنکړي. متحده ایالاتونو تیر کال پاکستان ته نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې وه. خو د پاکستان د پوز ویان د دوشنبه په ورځ ویل دغه هیواد ته د امریکا د 800 میلیونو ډالرو د پوزي مرستې ځنډول به د پاکستان د پوز پر عملیاتو اخیز ونه لري. نوموړي زیاته کړې چې د عملیات له بهرنیو مرستو پرته هم ترسره کېدی شي، خو د واشنگتن دا اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې اغیز ولري. رویټرز خبری آژانس ته په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر متقاعد جنرال محمود دورانی ویلي د ته په پام سره چې پاکستان د امریکا جګړه پر مخ وړي، متحده ایالات باید د پاکستان پوسټه مالی مرسته ورکړي. کنی د هغه په وینا دا به د دوړو لورو ترمنځ شوی موافقه او اعتماد زیانمن کړي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د پاکستان پوسټ د دوه مرستو په ځنډولو سره زیانمن نشي، دغه هیواد اقتصاد به شاید ضربه وخوري.
د امریکا لوري پاکستان ته د پوځي مرستو د ځنډولو د فیصلې هرکلی هند کړی دی. اسمت څاروان ریپورت مو اوریدي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د امریکایي پوځ په ځنګړي کاروای کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د هر اړخیزه پلټونو لپاره وبخښید. امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي باور لري د القاعده مشر ایمان الزواری افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود دی. خو د پاکستان د پوځ ویاند اتر عباس ویلي تمه لري د امریکا استخباراتي ادارې به د ایمان الزواری په ګډون د القاعده د نورو مشرانو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. نور تفسیر سرالم مومند په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلی دی هغه په دې عقیده دی چې د القاعده مشر ایمن زواهری د افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمو کې دی. دا چې د نوموړي د دې بیان څه مخه کېدې شي په دې اړه په خبر کې کارپو سلیم صافی مشالې دوه ویلی.
اصلا دا خو د مخکنه هم د امریکا او د نور نړیوالو دا شکو چې نه د القاعده مشران په پاکستان کې دي. بیا چې کله په ابتابات کې اسامه بن لادن وجل شو نو دا اغیان پس او زیاتره خلق پا دی بانی باوری دی چی که دیشی نور خلق هم با پا پاکستان کهی دا ایمن زواهری پا شمول بانی. خود دا جی کمی اغوی سرگندوانی کهی نو دا دی اصلی هدف پاکستان دا فشار بدان دی راوستن دی ترسو دا اغوی چی کمی نوری گختنی دی نو اغا هم دا اغوی سر پاکستان اومنی.
بلخوا دا امریکا دا دفاع وزیر لیان پنیتا دا دی بیان پا جواب که دا پاکستان دا پوز ویان اطهر عباس ویلی دی هغوی د وړاندې څخه د القاعده او نورو طالبانو ډلو او د هغوی د مشرتابه پر ضد د سخت پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي په خپل بیان کې زیاته کړه هغه تمه لري د امریکا استخباراتي ادارې به ورسره د ایمن زواهری په ګډون د القاعده د نورو مشرانو پر ضد معلومات شریک کړي چې دا رنګ د پاکستان په وسته دی جوګه شي چې د القاعده د دغه مشرانو پر ضد عملیات پیل کړي شي. رایټر خبري اجانس وایي وړاندې هم د امریکا استخباراتي ادارې ویلي وو چې هغوی د پاکستان استخباراتي ادارو سره د القاعده د پټنځینو په اړه معلومات شریک کړي وو. خو د هغې څه نتیجې مخې ته رانغلې. کله چې مو په دې اړه د کارپو سلیم صافي څخه وپوښتل نو هغه ویل
اصلي مسله هم دغه ده چې امریکا او پاکستان دواړه که هر څه د یو بل ملګري دي خو هغوی دواړه د یو بل باندې شکونه هم کوي او د یو بل سره لوګ هم کوي او په یو بل باندې شکونه هم کوي. امریکایان دغه سیر تورونه لګوي او دغه سیر شکونه کوي او پاکستان د امریکې په باره کې په دې یقین باندې دی چې امریکا د پاکستان ګټې په نظر کې نه ساتي.
د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیان پنیټا ویلي چې د القاعده شل داسې مشران دي که هغه اوجل شي نو القاعده ته به ماته ورکول یقین شي. نو مول زیاته کړه چې د القاعده د مشران په پاکستان، سومالیا او شمالي افریقا کې شتون لري. رټر خبري اجنس وایي که څه هم پاکستان د ترهګری پر ضد د امریکا کلک ملګری دی، ولې د پاکستان دننه د امریکا لخوا په یک طرفه کاروایی کې د اسامه د وجل کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. دا چې دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګری پر ضد د جنگ لړکې همکاري په کوم پړاو کې ده؟ په دې اړه کارپوه سلیم صافی وایي،
نن سبا مشکلات ډېر زیات دي. نن سبا دواړه خواوې په یو بل باندې ممکنه فشار اچوي. بل طرف ته هغوی په پاکستان باندې دا فشار اچوي چې کنه پاکستان دې د طالبانو خلاف چې کومو ځایونو کې نه هم دي کړي، نو هلته دې هم عملیات پیل کړي. او دغه راز د راتلونکي د افغانستان چې کومه ده، نو د هغې په باب له باندې هم د دواړو ملکونو ډېر اختلاف موجود دی. خو زه فکر نه کوم چې ګینې دا خبره به دشمنی طرف ته لاړه شي، ځکه چې امریکا په دې سیمه کې د پاکستان نه بغیر خپل هدفونه نشي ترلاسه کولای. او د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومتونو د امریکا نه بغیر گزاره نه کیږي.
د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیان پنیټا وایي چې کېدای شي د القاعده مشر ایمن زواهری د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود وي. نو بلخوا پاکستان وایي چې امریکا دې ورته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړي، نو د القاعده د مشرانو پر ضد به عملیات پیل کړي شي. خو بیا هم وړاندې د امریکا استخباراتي ادارې ویلي وو چې پاکستان ته د استخباراتي معلوماتو ورکولو څه ګټې مخې ته نه راځي.
د اسرار عالم مومند رپورټ ته غوږ واست. په پاکستان کې د امریکایي فوج په ځانګړي کاروای کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې د هر اړخیزه پلټنو لپاره د جوړ کړل شوي کمیشن غونډه د ګل پر ورځ وسوه. د پاکستان د هوایي فوج مشر کمیشن ته وویل چې د کاروای پر وخت د دوی ریډار سیستم کار کولی، خو البته په عملیاتو کې داسې جدید هلیکاپټر برخه اخیستې وه چې ریډار یې د درک لګولو صلاحیت نه درلودې. د یادونې وړ ده چې د کاروای وروسته هوایي فوج ویلي وو چې د عملیات پر وخت ریډار سیستم بند و. د کمیشن د غونډې نور تفصیل احمد الله له اسلام آباد څخه راکوي.
د اپټ آباد کمیشن دویم اجلاس 13 ورځ اسلام آباد کې د سپریم کورټ جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې په کابینه ډیویژن کې وشو چې پکې د کمیشن نور غړو پخوانی آی جی عباس خان، لیفټیننټ جنرل ریټایرډ ندیم احمد او پخوانی سفیر اشرف جانگیر قاضي هم ګډون وکړو. ڈی جی ملٹری آپریشن میجر جنرل اشفاق ندیم او هوائی فوج ڈپٹی ایئر چیف محمد حسن کمیشن تا په دویم مئی کې دونکو آپریشن په حقله بریفنگ ورکړو. د کمیشن اجلاس چې د 3 ساعتونو زیات جاری وو، په دې موقع د ایئر مارشل محمد حسن وینا وا چې اپټ آباد آپریشن کې د امریکې جدید ټیکنالوژي هلیکاپټرو برخه اخستې وه. د پاکستان ریډار هغه وخت کار کولو، خو د امریکې جدید ټیکنالوژي دغه هلیکاپټرې زمنګ ریډار راونیولې شوې او امریکا په آپریشن کې کامیابه شوه. نوموړي وویل چې څنګه هوایی فوج ته د آپریشن په حقله اطلاع ورکړې شوه، نو موږ د هر قسمه کاروایی لپاره په فوري توګه تیار وو. د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وینا ده چې تحقیقاتي کمیشن که خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کړي، نو دا به کتلی شي چې حکومت تر کومه حده د ککړ کسانو په ضد ګامونه پورته کوي.
دا به کتلی شي چې تر څو حد پورې دوی دغه ادارو غلطیانې مخې ته راوستې شي، بیا آیا دوی چې کوم سفارشات دي چې هغه به دوی ورکوي حکومت ته، هغه بیا کاره کېږي او که نه، یا پټ په پاتې کېږي؟ او بیا آیا په هغې سفارشاتو باندې به عمل کېږي او که نه؟ مخکې خو چې کوم داسې کمیشن جوړ شوی دی، د هغې په سفارشاتو باندې ظاهرا عمل نه دی شوی.
یاد دي وي چې کمیشن لومړی اجلاس روانې میاشتې په پنځمه نیټه شوی و، چې پکې نه صرف داخله وزارت او استخباراتي ادارې آی اس آی ته هدایت کړی شوی و چې د کمیشن د اجازت نه بغیر دی د اسامه بن لادن کوروالا د پاکستان نه بهر اونه لیږلی شي. او هغه کسان چې په 2 مئی په اپټ آباد کې کیدونکي آپریشن په حق لور سره څه معلومات وي او کمیشن په وړاندې پیش کېدو کې دلچسپي لري، نو 1 جولای پورې د کمیشن د حقایقو نه خبر کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ټایمز ورځپاڼې دوه مختلفې مقالې خپرې کړې چې وایي د امریکا له لوري پاکستان ته په پوځي برخه کې د مالي مرستو د درولو مقصد د هغه هیواد پرپوز فشار اچول دي چې د اروپا پر ضد دې مؤثره عملیات وکړي. د ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي ملیحه مرزاده په دې رپورټ کې یو ځای کړي دي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالان اریک شمیت او جین پرلس لیکي د اوباما انتظامیه پاکستان ته د میلیونونو ډالرو برابر مالی مرستې ځنډوي او په ځینې برخو کې په مکمل ډول بندوي. د لیکوالانو په خبره دا فیصله په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پاکستان په وروستیو کې امریکایي پوځي تربیت ورکوونکي د خپل هیواد نه وستلي او زیاتوي د دې ګام سره امریکا پر پاکستانی پوځ فشار راوستل غواړي چې د اورپکو پر ضد مؤثره جګړه وکړي. لیکوالان لیکي د امریکا لخوا پاکستان باندې پوځي سامان او نور امداد د بندولو سره دا ښکاري چې د اوباما په انتظامیه کې دننه بحث تود دی سو د ترهګرایز جګړې په لړ کې د خپل یو ملګري هیواد رویه بدله کړي. د لیکوالانو په خبره په دې امداد کې 300 ملیون ډالر هغه برخه ده چې د افغانستان د پولیس سره نږدې د 1,00,000 نه زیات پوځیان د ځای پر ځای کولو په مقصد خرچ کیږي. دغه شان په دې کې هغه ملیونونه ډالر مرستې هم شامل دي چې په پوځي تربیت او پوځي سامان باندې لګول کیږي. لیکوالان زیاتوي هغه ځنډول شوی سامان چې امریکا یې پاکستان ته لیږل غواړي خو پاکستان یې د قبلولو نه انکار کوي پکې ټوپکې وسله او د بمونو د ناکاره کولو لپاره څه سامانونه شامل دي. لیکوالان د امریکایي چارواکو د خولې لیکي کیدی شي د سامانونو د لیږلو لړۍ او امداد هغه وخت واپس بحاله شي که پاکستان د ترهګرو پر ضد نور کوټلي ګامونه واخلي. د دوی په خبره د دې ګام سره به په هغه سامان باندې سمدستي اثرونه شي کوم چې پاکستان باندې خرڅول کیږي. په دې کې F-16 یا F-14 جازونه او غیر پوځي امداد شامل دي. لیکوالان د ځینې نورو امریکایي چارواکو د خولې لیکي په دې حالاتو کې د هر څه لپاره پاکستان په کار ده خپل ځان ذمه وار وګڼي ځکه چې پوځي د 2 مئی د پیښې نه پرته هم ځان د امریکایي امداد نه د لرې کولو فیصله وکړه. خو بیا تیره میاشت د امریکایي کانګرس د غړو په شخصي هونډو کې د امریکا د دفاع د وزارت یا د پینټاګون چارواکو دا خبره واضحه کړه چې د پاکستان سره به سخت رویه خپلوي او پر دې خبره به غور کوي چې آیا اوس هم پاکستان د ترهګرایز جګړې په لړ کې د امریکا ښه ملګری پاتې کېدی شي او کنه. بلخوا په ټایمز مجله کې لیکوالې کاترین فلیپ لیکلي د دې فیصلې سره اسلام آباد ته یو واضح پیغام ورکړل کیږي، هغه دا چې که پاکستان د امریکا امداد غواړي نو هغه به په امریکایي شرطونو باندې وي او زیاتوي د وسلو هغه غوښتنه چې پاکستان له امریکا نه کړې وه د هغه امریکایي پوځیانو د استعمال سره یې تعلق لرلو چې د پاکستانی پوځیانو د تربیت لپاره وه او د دې غوښتنه په اپټاباد کې د اوسامه بن لادن پر ضد د امریکایي چاپې وروسته پاکستان د غوسې نه کړې وه. د لیکوالې په خبره امریکا د پاکستان د ډبل ګیم یا دوه مخیتوب د شواهدو په ترڅ کې د اسلام آباد نه د جورج ډبلیو بوش په صدارتي وخت کې پوښتنې شروع کړې وې چې د اوباما انتظامیه همدغه فشار برقرار ساتلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د اوسامه بن لادن پر ضد د امریکایي عملیات نه پس نور هم کړکېچن شوي دي. د لیکوالې په خبره د دې فیصلې سره واشنگټن یو سخت پیغام لیږل غواړي خو ځینې چارواکي د دې پیژندنه کوي چې که څه هم امریکا پر پاکستان مرسته ودرول غواړي بیا هم په دې کې ځینې مجبورۍ وجود لري. په 1999 کال کې پر پاکستان د امریکا اثر هغه وخت ډیر کم شو کله چې یې په پاکستان د لوړې کچې بندیزونه ولګول. لیکواله زیاتوي په دې تعلقاتو کې د بدلون دا معنا وه چې امریکا د پاکستان د اټومي وسلو په پرمختګ حیرانه وه او بیا د 9 ستمبر د پیښې نه پس د بوش انتظامیه ته د تعلقاتو او د همکارۍ لپاره نوې کړنلاره جوړول وو.
ملیحا میرزاده و چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوله د پاکستان ورځپاڼې سلی کې راځي له احمد الله زخه واورو.
ورځپاڼه جنگ په خپلې اداریې کې لیکي چې پاکستان د خپلې قومي خودمختاری او تحفظ لپاره د امریکې د خواهشاتو برخلاف ځینې داسې ګامونه پورته کړي دي چې په کومه امریکا خفه شوه او د پاکستان 80 کروڑ ډالر فوزي امداد یې ودرو. او د تعلقاتو په اړه د وایټ هاوس چیف آف سټاف یو ټی وی مرکه کې ویلي دي چې د امریکې او پاکستان تعلقات خراب دي ځکه چې پاکستان څه ګامونه پورته کړي دي چې امریکا ترې خفه ده. ادارې لیکي چې د ډیر وخت راسي پاکستان د امریکې سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دی ولی امریکې چرې هم د پاکستان د خودمختاري خیال نه دی ساتلې. ادارې لیکي چې زموږ پالیسي جوړونکو له دا خبره په نظر کې ساتل پکار دي چې نن امریکې 80 کروڑ ډالر امداد ودرو نو سبا بل څه هم کولی شي. نو باید چې موږ د حالاتو نه ونه یریږو او زموږ د ملګرو کمی نشته او بل دا چې موږ د خپل مدد لپاره نورې لارې لټول پکار دي. ورځپاڼه ایکسپریس هم په دې موضوع په خپلې ادارې کې لیکي چې ریمن ډیویس ملي او اپټاباد اپریشن وروستو پاکستان د امریکې فوزي تربیت ورکوونکي د ملک نه ولېګل او د هغې پر د عمل کې امریکې د فوزي امداد بند کړو. ورځپاڼه لیکي چې امریکې انتظامیه په پاکستان دباو اچولو لپاره دا ګام اوچت کړی دی خو د امداد بندولو نه وړاندې امریکې له دا سوچ کول پکار دي چې دې سیمه کې د ترهګرۍ په ضد چې کوم جنگ روان دی په هغې باد څه اثر پریوزي. او اوباما انتظامیه به د دې نه بې خبره نه وي چې که پاکستان حکومت صرف دا جنگ تر خپل حفاظت پورې محدود کړو نو دې سره به ترهګر نور هم مضبوط شي او یقینا چې امریکې ته به د افغانستان نه خپل فوج ویستلو موقع هم ملاو نه شي. ورځپاڼه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور ضلع انتظامیه پروژه کې د خوراک څښاک سیزونو قیمتونه کنټرولولو او غیر معیاري سیزونو د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت نه د نور مجسټریټانو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې هر کال روژه کې تاجران او دکانداران ناجایزه منافع ګټي او د اوسنه دا خبرونه مخې ته راغلي دي چې نه صرف ذخیره اندوزي شروع ده بلکې مارکیټ کې د چینی اوړو دالونو غوړي او وریجو قیمتونو کې هم اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې قیمتونه کنټرول ساتلو لپاره د صوبایي حکومت د روژې نه وړاندې مجسټریټ تعینات کړي چې دا شان ولس ته ترې فائده ورسي.
احمد الله اوسی د کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوله. اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو اسرار الله مومند سټوډیو ته را رسیدلی دی. مایک ورته سپارم چې د خبرونو سرټکی درته واوروي.
د امریکا د بونو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان ته په پوځي مت کې د امداد معطل کولو مطلب دا نه دی چې امریکا د دغه هیواد په اړه خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی. د خیبر پختونخوا د بډګرام په سیمه کې تیره ورځ شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسېدلی. د شمالي وزیرستان په ګرویک سیمه کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي. په بلوچستان صوبه کې دوه بیلابیلې پیښې رامنځته شوي چې پکې د یو پولیس والا په ګډون درې کسان وژل شوي او د قبرص په جنوب کې د وسلې په یو ډیپو کې لوی چاودنې شوي چې ورکې 12 کسان وژل شوي او یو لوی بجلیګر تباه شوی دی.
د خبرونو سرټکی مو له اسرار الله مومند څخه واوریدل. اوس هم د خبرونې دومنې مای د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې مشکوکه امریکایي ډرون الوتکو د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړی چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 طالبان وژل شوي دي. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې دوهم برید دی چې ترسره کیږي. له بنو څخه عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د چارواکو په وینا دغه برید د سرخار میرانشانه 80 کیلومتره لویدیز پاک افغان پوله باندې پرته ګورویک په سیمه کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو پر یو بینجو ګاډی باندې شوې ده. دوی وایي چې بې پایلوټ الوتکو په یاده شوې سیمه کې د وسلوالو یو بینجو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې 15 وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل او په نښه شوې ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شو. بېلابېلو مطبوعاتي رپورټونو د وژل شوو شمېره په مختلف ډول ښودلې ده او وایي چې په نښه شوې ګاډی د وسلوالو په یو پټنځای کې په نښه شوې ده. خو د مشال ریډیو دولتي او غیر دولتي ذرایع وایي دغه بری د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډی باندې شوې ده چې یوازې په کې 15 طالب وسلوال وژلې شوې دي. دولتي چارواکو د وژل شوو وسلوالو د پیژنګلو په اړه لاس نه دی ویلي او نه هم آزاد سرچینو د وژل شوو تعلق په اړه سویلي، ځکه چې ګورویک د شمالي وزیرستان لرې پرته غرایزه سیمه ده چرته کې چې د رابطو کولو څه ذریعه نشته دی. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسي کې د بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید و. دې نه وړاندې د روانې میاشتې په شپږمه نېټه باندې ډرون جازونو د شمالي وزیرستان ایجنسۍ سب ډویژن میرعلي هرمز په سیمه کې یو حجره په نښه کړې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332 3333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوس هم د بلوچستان په لور هلته په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د ناټو په ټینکرو باندې برید سوی چې پکې دوه کسان وژل شوي. دا په دې وروستۍ کې په ناټو باندې په دې نږدو ورځو کې څلورم داسې برید دی چې ترسره کیږي. نیاز موسخیل نور تفصیل راکوي.
د نیو سریاب تانې د پولیسو په وینا پیشه هغه وخت رامخته سوه کله چې نصرګنده وسلوالو له کراچۍ څخه د افغانستان پر لور روان د نیټو پر ټینکر لومړۍ ډزې وکړې او وروسته د پټرول له لارې اور ور واچوي. د نیو سریاب کنټرول تانې مشر جهانګیر شاه په دغه اړه و مشال ته وویل تر اوسه د مړو کسانو د نومو درک نه دی لګېدلی او نه دا پته چې دوی د کومې سیمې دي. نصرګنده کسان پر ټینکر له ډزو کولو او اور اچول وروسته په تیښته کې بریالی سوي دي. دوه کسان مړه یاد دی وی چې تېره ورځ هم د مستونګ د کټکوچی په سیمه کې د سیمې د لیویزو د وینا تر مخه نصرګنده کسانو د نیټو پر ټینکرې ډزې کړې وې چې په نتیجه کې ډرایور وژل سوی و. له دې تازه پیښو وروسته په تېره یوه اونۍ کې په بلوچستان کې د نیټو پر ټینکرې د بریدو دا څلورمه پیښه ده چې څلور ډرایوران پکې وژل سوي، او دا هم د یادونې وړ ده چې له تېرې سه مودې څخه روان د نیټو پر اکمالاتي ټینکرو د بریدو پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
نیاز مسخیل رپورٹ ہم اوریدی. د پاکستان د کراچی په شار کې د نا آرامۍ وروسته هلته اوس په پرتلی زتوګه آرامي راغلې ده. په شار کې تیرونی د خوډه په پیښو کې د چارواکو په وینا دوه نوي کسان وژل شوي چې پکې پښتانه هم په لوشمیر کې وو. د شار تازه حال مو څو شیبې مخکې له ظفر کریم زخه پښتلې وو.
د مخکې چې کومې ورځې وې په دې کې د تشدد ډېرې پیښې رامنځته کېدې دا وې په پرتله اوس دغه سیمو کې یو بې خاص کر د اورنج ټاون چې کومې سیمې دي نو هلته دا هوډه پیښې چې دي هغه ودرېدلې دي. په دغه سیمو کې امنیتي چارواکي چې دي هغې خپلې مورچې جوړې کړې دي او خپلې چوکۍ جوړې کړې دي. دغه علاقې چې دي دا د پښتنو سیمې دي دې کې اورنج ټاون کومې سیمې چې دي کټي پهاړي ده قصبه کالونه بخاري کالونه پیرآباد او ولیدل دغه سیمې دي. خو البته دغه علاقو کې اوس هم یره چې دا په خلکو کې یره چې دا هغه دوام لري. کوم چېرته معمولي غوندې د فایرنګ اواز وشي نو دغه علاقو کې بازارونه چې دي هغه فوراً تړل کېږي.
ښه، داسې راته اوسه چې دا اورنګي ټاون او دا کومې علاقې ستاسو یادې کلې دلته مطلب زیاتره پښتانه دي او جګړه هم دلته ولله. دې سیمې څخه ځینې خلک وتلي او کورنۍ وتلي وي. داسې رپورټونو هغه کورنۍ آیا اوس بیرته تللي دي؟ د هغو څه حال دی؟
ډېره زیاته یېره ده. نو په دغې وجه باندې دغلته د علیګړ بازار چې کومه سیمه ده دا داسې علاقه ده چې دلته په نیم پښتانه اوسېږي او نیم دغلته اردو ژبه ویونکي اوسېږي. دغه شان د پیر آباد سیمه هم دغه شان ده چې دا خلک پکې نیم نیم تعداد کې اوسېږي. که 50 کورنۍ د پښتنو دي نو 50 کورنۍ د اردو ژبه ویونکي دي. نو په دغه علاقه کې د اوسه پورې یېره موجوده ده او د دغې ځي خلکو سره خاص کر هغې خلکو سره چې د چا کورونه سوځېدلي دي هغې سره چې زمونږ خبرې شوي دي نو هغې وایي چې مونږ په کرایه باندې په نورو ځایونو کې کورونه نیولي او یا د خپلو خپلوانو کره تللي. نو په دغې وجه باندې هغوی اوس دې ته تیار نه دي چې خپلو هغه کورونو ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دوی کورونه په مکمله توګه باندې سوځېدلي او په هغې کې چې کوم سامانونه و دی هغه سامانونه ایستلي هم نه دي. نو په دغې وجه په دې کې ټیم ولګي واپس په خپلو ځایونو ته پستانېدو.
آیا آرامي صاحب په اورنګي ټاون کې راغلې ده که نور په کراچۍ کې چېرته وړې وړې داسې پېښې کېږي؟ که نه
د اورنګي ټاون کومه سیمه چې وه دغلته چې ویل کېده چې د پښتنو او د ماجرو ترمنځ مسله ده هلته خو اوس امن راغلی دی. البته د ښار کومې مرکزي سیمې چې دي لکه لاینز ایریا او دغه شانته د پیپلز امن کمیټې کومه علاقه چې د لیاري ټاون دغه شانته د لیاري ټاون کډه مارکیټ دې علاقو کې اوس هم دا خوډه پیښې چې دي هغه رامنځته کېږي. او پرون هم په دغه کې تېر مازدیګر چې دی دغلته د وژنې پېښې رامنځته شوي. دوه کسان پکې مړه. او زه به تاسو ته بیم دا ووایم چې دا هغه علاقې نه دي چېرته چې پښتانه آباد دي، بلکې دا هغه علاقې دي چېرته چې متحده قومي مومنت او پیپلز امن کمیټي چې دا هغه په دغې وسلوال په خپل منځ کې دی.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبایلی سیمو د صحت ادارې ډایریکټریټ آف هیلت سروسز فاټا چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې به د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره یو شمیر نوي ډاکټران په کنټریکټ بنیادو باندې برتی کوي. په دې حقله نور حال د سیمینا د مشال خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د قبایلی سیمو د صحت ادارې ډایریکټر هیلت سروسز فاټا په وینا د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې به د ډاکټرانو کمی پوره کولو دپاره یو شمیر نوي ډاکټران برتی کولی شي. د دوی په وینا د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر په دې سیمه کې د ډاکټرانو د کمی نوټس واخیستو او د یو پیکیج منظوري ورکړه. د دغه پیکیج تر مخې به د یو کال کنټراکټ په بنیاد باندې ډاکټران په دې هسپتالونو کې برتی کولی شي او وروسته به دغه کنټراکټ یا موده غځولی هم شي. د دغه ډاکټرانو د برتی په حکله باندې ډایریکټر هیلت سروسز فاټا یو چارواکي ډیپټي ډایریکټر ایډمن محمد نیاز مشال ریډیو ته وویل:
دا تقریبا موږ چرا په ټول څومره ایجنسی هډکوارټر هسپتالونه دي، زموږ سره ټول هسپتالونه دي یا تحصیل هډکوارټر هسپتالونه دي، هغوی کې دا پوسټونه خالی دي. د هغوی انشاءالله په دې هفته کې به اډر ایشو کېږي او هغه هم تقریبا سلو پورې ډاکټران دي چې د ټول مختلف هسپتالونو ته
دا چې د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د کمی د لاسه ځایي خلک د کوم ډول ستونزو سره مخ دي او د گورنر دغه اعلان ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حکله باندې د خیبر قبایلی سیمې یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم زیدالله شینوار، زه پیروخیل ولایت تعلق لرم. په لوړ هسپتال کې سبې 9 بجې باندې رالم، ډیر زیات را شو. په صرف ټول لنډی کوتل هسپتال کې چې کوم د غټ هسپتال سرکاري دي کې صرف ډاکټرانو ډیوټي وا، او چې کوم د مریضانو تعداد ورته 1500 کم خیامه خو د دینه ډیر، او ما خپل مریض په ډاکټر ته ونه خو داسې بار ما د ویره وخښته او زه واپس رالم. زما لور خوله او دستو باندې، حالانکه هغه حالات نور هم هلته خراب شو.
د ډایریکټر هیلت سروسز فاټا چارواکو دا هم وویل چې په دې سیمو کې به د دغه کنټراکټ ډاکټرانو حاضري یقیني کولی شي، او چې کوم ډاکټران د خپلې مودې نه مخکې د قبایلي سیمو نه کوم بل طرف ته تګ غواړي نو د هغوی نوکری به ختمولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړی خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم 3 بجو یوازې له مشال ریډیو.
د خیبر پښتونخوا په برادر کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره چارواکو یو شمیر امنیتي ګامونه اخیستي دي. ځای خلک وایي چې هم دې ګامونو دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په برادر کې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د ځای خلکو ستونزې څه دي؟ غلام غوث په دې رپورت کې څېړي.
د برول تیکرکوټ نواخلا تر د شاهي د سر پوري د شپې د 10 بجو نواخلا تر سهار 4 بجو پوري کرفیو لګولې شي. په دې لړ کې د برول تانی اډیشنل اس اچ او شوکت خان مشال ریډیو ته وویل:
بس برول کې خدا د شروع نه کرفیو د شپې 10 بجو نه سهار 4 بجو پوري، او چې کله داسې ایمرجنسی صورتحال نو خلک مونږ تانی سره دي تکي بیا دلته نږدې مونږ سره آرمي چیک پوسټ داړي کن بیا مونږ کپتن چې په نوټس کې راولو هغه کنفرم کوو. نو که داسې ډېر سنګین صورتحال ایمرجنسی نو هغې ته بیا مونږ سرکاري جاړې ورتړي زمونږ تانی موبایل.
د کرفیو له وجې ځایي ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ وي، او د خلکو په تګ راتګ او په کاروبار یې ډېر بد اغېز پرې باسلی دی.
زما نوم ملک زیب دی، او خپل گاڑی میرے دا چلو ما نو کاروبارونه خو سره ډیر خراب شوی دی. ولته حالات خرابی نو هغه د وژنه چې کوم نه نور کله موږ لا گاډو ماړي دا نا وخت پوری یو ځای بل ځای دا سورلی براتلا ته مرګر نه یا خلک د لره زګونو کې اوسی کراچي کې یا سعودي عرب کې اسا نو وسته کله هغه د پته ولګي چې 10 بجې نه خو بیا گاډی ماړي نه پری دین او هغه بیا په مرګر کې یا په خور کې شپکای.
زما نوم محمد طاهر خان دی، زه برول اوسیدن کې ما، او مونته په د برول فکر پی کې دا دغه مشکلات چې کر پی ولګي تقریبا علاقه دی علاقتونه لري دا چې ته مرګ نه چیکاري سره روان شي. دا غنه داسې چې لاس بجی کرپی ویلږي، کرپی داسې ټیم ویلږي چې خلک پر کورون ته مخکې مخکې نه رسیدلی چې کرپی ویلږي دین دیو جنا خلکو ته مشیرات یو بنی مدار کې پات کی.
په برول کې د شپې د کرپی لوږی کر کروندې ته هم ډیر زیان رسیدلی دی، ځکه چې د شپې به اکثر خلکو پټي وبکول ولی اوس د کرفیو له وجې د شپې د خلکو پر راوتلو باندې بندیز لګول شوی دی.
برول اوسیدونکي موسم د زمینداری او زراعت والا باندې سخت بند پیاسر پر ہوتے دے تے کجی د شپې پړوتې نشي ورتلې بټي ته ونیش ماته ولې دغه فصلونه خراب شو ډیر زیاته.
بردر کې د فوزي چارواکو په وینا د وسلوالو د مخې نیولو لپاره مقامی لخر او امنیتی ځواکونو په شریکه سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. په برول باندې کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې په نصرت خرو شلتلو شتیز سنی او نورو شاوخوا کلونه د غیر دولتي ادارو په وینا د سلونه زیاتو کړمو کړي هم کړي دي. ولې د برول تنه اډیشنل ایس ایچ او شوکت په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس امنیتی ځواکونو او مقامی لخکر په حالاتو تر ډیره حده قابو موندلې ده او کوم کسان چې د سیمې نه وتلي وو هغوی زیاتره خپلو کلو ته واپس شوي دي.
شاید په داسې علاقې وي په دې بونډرۍ باندې چې خلک خو په حراس کې ونو دا دو نقل مکانی هم کړي وو اوس خو زیاده تر برود پورې راغلي وو اوس حالات کنټرول کېدو سره زیات کسان واپس تللي دي او داسې کدوکه خلک دي چې هغه هم اوس واپس دغو پروګرام کېږي خپلو زمونو ته واپس دي.
یاد دې وي چې د جون په اوله نیټه د برول په شلتلو امنیتی پوستا د وسلوالو په برید کې 28 امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د هغه برید نفس وسلوالو دو ځل بیا په نصرت دره کې د پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د مقامی لخکر په مشرانو د بریدونو هڅې کړې وې او د مقامی لخکر مشرانو ته یې دړکې هم ورکړې وې. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
د سفران یعنی سټیټس او فرنټیر ریجنز وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله ویلي خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو ته کیمپونه کې وکړل شوی سهولیات کافی نه دي. نوموړي دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو متاثر شوو کورنۍ سره دي د مرستو په لړ کې سوي لوزونه ترسره سي. په دې راهړه نور حال د پېښور ځخه خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا سیفران یا سٹیٹ اینڈ فرنٹیر ریجنز وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ ویلی دی چې خیبر پختونخوا کیمپونو کې میشت افغان کډوالو ته هغه شان سہولیات تر اوسه نه دي ترلاسه څنګه چې پکارو یا سومره چې امداد او فنډونه راځي. دوی دا هم ویل چې قبایلی سیمو کې د افغان کډوالو ځای کولو په لړ کې متاثر قبایلیانو سره شوی وعده او امدادونه هم نه دي ترسره شوی او باید چې متعلقه ادارې دغه دواړو مسلو ته صحیح پاملرنه وکړي. پېښور فاټا سیکریټریټ کې د افغان کمشنریټ یو این ایچ سی آر او سیفران پګړه د افغان کډوالو د بیا واپسې عمل او هغوی ته په کیمپونو کې د سهولیات ورکولو په لړ کې یوه غونډه وشوه چې مشورې د سیفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله کوله. انجینیر شوکت الله په کیمپ کې د افغان کډوالو او هغه قبایلي سیمو کې کوم چې د افغان کډوالو له وجې متاثر شوي دي د ستونزو په حقله باندې مشال لیډو ته وویل.
دا چې خرول ما ونه لید کیمپ حالت هغه دی قبایلو کې چې کوم وو ګوره جی په قبایلو کې قبایله ولني خلکو چې د یو این ایچ سی آر نه مخکې رالو هغه دی کې زمونږ رشتی یا پختنواله د سیده چې خلک رال دیر شکال ال تپراتو کم اس کم هغه زمکو کراین هم چاله چانه دی ور کړی چې دا خلکو کیمپونه بګی جوړو چا ورله 2 روپۍ پدیم نه دی ور کړی چې دا زمکه په واره کا بل طرف ته ربونو روپۍ لګی نو دا امتیازی سلوک کوته قبایلو سره پدې کېم شوه دی.
د افغان کډوالو د دغه ستونزو او د دوی د واپسې عمل په حق لا د خیبر پختونخوا د افغان ریفیجیز یا د افغان کډوالو کمشنر سید جمال الدین مشال لیډو ته
کمپلینٹس مونگتا جکم دا سے سیریس ندی راغلی موبائل ٹیمونا ہم ہو اور جکم مونگتا راغلی دی آغا مونگا انٹرٹین کری دی آغی تا نور ہو تاس تا ماویل چی ہیلتھ فیسیلیٹیز سیادہ پورے یو این ای سی آر او ادر ڈونرز ایکسٹینڈ گئی اور نور ہو داس ایجوکیشن جکم دی آغا پریمری پورے دے اتم لسم اور دو لسم نشتا نوز مونگ سیفران مستی دے باندے غور شروع کرے دے امید دیتے آئندہ یو کال دو دا پارا مونگ دا پروگرام با اتم لسم اور دو لسم پورے بجاریو ساتو.
خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو کمشنر سید جمال الدین وینا وا چې سوکنو دی ټوروډ باندې د هغې افغان کډوالو سوچ واپس لواړي د هغې لپاره وی آر سی سنټر د کال 12 میاشتې به اوس کولو وي او هلته کې دوی ته سړی سر یو نیم سل ډالر ملاویږي. بلخوا د سیفران وفاقي وزیر وویل چې دغه افغان کډوالو ستونزې هوارولو لپاره به د دوی وزارت پوره هلې ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
خوشاوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریز تاسو کوربه عبدالحی کاکړم لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې تاسو د ازمو خبرونه په ویب سټ باندې هم کتلای سي او ویب سټ کې نه واز تاسو خبرونه اوریدای سي بلکې کم ریپورتونه چې په ریډیو کې تاسو اوري هغه په لیکلې بڼه کې هم موجود دي د شنونو په شکل کې د ریپورتونو په شکل کې او سره له تصویرونو زخه د هرڅه حالته موجود دي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دوام لري د خبرونه سهار له سلام پښتونخوا څخه پیل شي او بیا نه ساته دوام لري نو خبرونه دوی خبرونه سوي دي د په بل خبرونه کې به زه بیا تاسو په خدمت کې حاضر شم بل خبرونه خبري او سندري دا چې اسرار عالم مومن به درته وړاندې کوي خو اوس د دې خبرونه پاتې برخه ده چې متلونه په نامه باندې او د خدای نور ناصر تاسو ته راوونه وړاندې کوي راځي متلونه واوري
مور او متلونه
که څه هم متلونه د ټولنې ډیری وګړي کاروي په بیل بیل مجلسونو کې بیل بیل متلونه خپل ځای جوړوي خود پښتنو د مشرانو وینا ده هر هغه کس چې ډیر متلونه کاروي په ټولنه کې ډیر هوشیار بدل کیږي پښتو متلونه په دې برسره چې ډیرای اکثر خلکو اوریدلې وي خو ځینې بیا داسې هم وي چې ډیرای خلک په اوریدلو حیران پاتې سي پښتو متلونه له دې سره چې په خوانی یادې شي خو د پښتنو لیکوالانو په وینا که څه هم د ځینې متلونو وخت ډیر سوی خو د وخت تیرېدو دا هیر کړی نه بلکې لا زیات یې مشهوره کړی دي په ځینې متلونو کې بې معنا او لڅ توري هم یادې شي چې بیا هم لیکوالان په حق لوایي د پښتني ټولنې د هر وګړي داسې موارد چې همداسې لڅ او بې معنا توري له دې متلونو څخه لرې کړي د دې سره مې د موږ او متلونو د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ نکریزه چې تر اختر تیر سي په دیواله وته په لمړی د بلوچستان څو پښتانه د همدې متل د کارولو او معنا په حق لوایي
عجب خان جی بالکل مادام متل اوریدل دا هغه وخت چې کم وخت موږ ملګری پکاري هغه را نسی یا د شیم پکاري هغه په هغه وخت باندې موږ نه کو پیدا نو بیا لا هغه بعد که ملګری راشي پیدا ما سرستا نو موږ وایي چې نوکری تر اختر تیرې سي په دیواله و تپانو په هغه وخت کې دا موږ استعمالو چونکه هغه وخت موږ ملګری ضرورت یې او ملګری په هغه ټیم را نسی نو له دا وجه موږ بیا دا متل تیروو اوس دا وخت خو ما خیال چې دا د پښتو ژبې کوم متلونه دي دا وخت څه ځوانانو پریشي دا هغه وجه دا ده چې موږ خپل ثقافت اوتوا یې خپل ژبې سره ډېر لرې یو پښتو موږ وایو نه نو له دا وجه موږ د دا شان څه لرې روان یو خو بیا هم ډېر ځوانان څه چې هغه دا متلونه تیروي وایي
معلومه نه کله مشال دې کښ لا خپل تعلق دي نو دا کوم کل کار تین کې استعمالېږي چې کله یو کار تر وخت تیر شي بیا د هغه بعد سویر ولاړ شي دا هغه کار د سویر د پاره مستوي راپور کوي نو په دا موقع باندې پښتانه وایي دا کوم کل ما پښتانه په کلي او کور کې پښتانه په هغه وخت کې استعمالوي څوک یو کار تر خپل وخت تیر شوی بار کار کو بار کار خپل وخت نو پر کار کې بیا تر خپل وخت تیر شي
محمد علی خود میں درج ہوا نہ مطلب لا شی مانا لری نہ نوکری جی نہیں لگا نا نوکری ڈاکٹر تیس بیا میں لگا ہوئی بیا بھائی جان لری مجھے دائی لگو مجھے یار وقت لگو مطلب خام خام کو جس مالو دا سی وقت ہم سی وقت کا پریشان رہ جی مجھے استعمال ہو جب تک کر جی مجھے استعمال ہو
نہ نہ تمام دا خو مش کل زول مثال دی نہ دا مثال نو خدا بدل دی دا سی دی مطلب نوکری چاو دا اول شپه تیر سی بیا فن منا دا دی مطلب چې کم خوان چې په اول شپه کې د نوکرو زغه بیا په اول شپه کې خامه خاص مالو دا خو دا په دا وخت مال کو چې مطلب مرسته یا کوزدا تیر سی یا واده تیر سی نه چې په نوکرو زغه په شپه نو سوار بیا چې دی مشه سات وکي مزه ته وای راس نه دا مرور تا وای چې وای نوکری چې دا اول شپه تیر سی بیا فن
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل چې نکریزی تر اختر تیر سي په دیوالې وته په حق له د پېښور لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت وایي په پېښور او ټول خیبر پښتونخوا کې نن هم کارول کیږي. د دې په وینا نن هم ډیری وګړي په هغه وخت کې ذکر کوي چې یو کار تر کار تیر سي بیا ورسته ورته همدا متل کارول کیږي. په قبایلو کې د یاد سوی متل په اړه په وانه کې لیکوال لال وزیر وایي نن هم کارول کیږي. لال وزیر زیاتوي په دې برسره چې په ځینو پښتو متلونو کې د نورو سیمو په پرتله په قبایلو کې څه توپیر وي خو یاد سوی متل په همدې شکل کې کارول کیږي. لال وزیر بیا هم زیاتوي
دغه متل د نورو سیمو په دې په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي. لکه د دغه متل معنا مطلب یې دا دی چې که یو سړی ناکاسته شی وغواړي چې یاره دوسته ماته دا هغه شی پکار دی نو هغه یې په خپل وخت تر ته را نه وړي نو په سبا باندې راوي نو باید څه څه کوي. لکه دوته په یو ټپه یو شاعر ویلي دي اختر پرون و پرون تیر شو ما تر چنګل پره نن سره ګلاسونه.
هاخوا په غزنی ولایت کې د دې متل د کارولو په حق له بیا هم د یاد سیمې لیکوال او شاعر غنی خان غالب داسې وایي
لکه څنګه چې د پښتو متلونه نامخکې دي او اکثر تر ډېرې ټولې سیمو سره مشترک دي او ټول پښتني سیمې کې دي متلونه مختلف دي په ډېرو قمه کې توپیر راغلی دی مخکې دي توپیر راغلی دی.
د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی یاد سوی متل بیا هم داسې منظوم کړی نور د ګلو د موسم هوس و نکړې پنځه ورځې د ځوانۍ وې بهار تیر سو جنازه ته د طبیب دی را بللی په دیوال تپنه کریزی اختر تیر سو د خبرونه په پای کې د دې متل صحیح مفهوم راته په پېښور کې لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت صدا سوایي.
موږ داسې وایو چې اختر تیر شي نکریزي په دیوالو تپه مطلب دا دی چې یو موقع تا نه خطا شي اوس د خادې موقع ده یاد د چا د واده موقع ده تا هغه نه په وخت باندې لاړ نه شي هغه په وخت باندې ډالۍ ونه شي د هغه په خادې کې شریک نه شي د هغې نه پس ته چې کوم دی نو په یو شل پیړې ورشي نو د هغې هغه ورځ بیا نه راګرځي هغه وخت بیا نه راګرځي. مطلب دا چې تیر وخت پسې ارمان کول دا رحمان بابا په خپلو بیتونو کې ویلي دي نو تر وخت تیر اوبه بیرته نه جاروځي تیر سات په بیرته بیا مطلب ہے کہ منور شکلوں کی او بل پختو کې یوازې په نثر کې متلونه نشته، منظوم متلونه پکې شته. دوه قسمه دي، یو منظوم دی چې په شعر کې وي، بل په نثر کې وي، یو جمله کې وي. دا د کاڼي کرښې دي، زموږ د مشرانو د خولې ویناوې دي، سپېڅلې ویناوې دي، ډېرې پخې او په ټول تللې یو جمله وي، یو وړه جمله وي. خو په هغې کې ډېر زیات لوی مطلب راغلی، مطلب چې په کوزه کې یو سمندر پکې.
د پروفیسر حسرت په وینا له دې سره چې د پښتو ډیری متلونه په بیل بیل سیمو کې کارول کیږي، خو د ده په وینا ځینې داسې متلونه دي چې هغه تر ټولو پښتو متلونو ډیر کارول کیږي، او د ده په وینا یاد سوی متل هم یو له هغو متلونو څخه دی.
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نهه پورز